السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ده سفیول استان اگزام تاسو زموږه غلازتي رادیو لري وړاندې په پروګرام کې ورچی په ننګرهار کې د داعش لخوا اته ملکان وجل شوی او نور ټپیان دی او همدارس درشتنه چې پکې خجو ماشومان شامل دي په کوټلوسوالی کې برمتنی ول شوی دی. په دې اړه درته په دغه پروګرام کې مکمل جزئیات وړاندې کوو. هڅه کوچ ننګرهار له چارواکو سره په دې مورد وغږیږو. همدارس اوري چې نن ولسی جرګې د افغانستان د امنیتي ارګانونو مشران له هغې ډلې دفاع وزیر د کورنۍ چارو وزیر او د ملي امنیت رئیس چې پر ځای معاون ورغلی و جرګې ته د امنیتي ستونزو په خاطر استجواب کړی و. خو تر اوسه مخکې د افغانستان مهم خبرونه ناجیه صاحبه در اوروي.
تمه ده چې ولسمشر غني په راتلونکې میلادي میاشت کې ترکمنستان ته سفر وکړي. ولسي جرګې نن د وروستیو ناامنیو په تړاو لوړ پوړي امنیتي چارواکي خپلې غونډې ته استجواب کړی و او ټاکل شوی چې افغانستان د اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز به په همدې اونۍ کې په کار پیل وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهور ریاست وایي تمه ده چې ولسمشر غني په راتلونکې میلادي میاشت کې ترکمنستان ته سفر وکړي. د جمهور ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غني به د دې سفر پر مهال د اقینې ریل پټلۍ پرانیسته وکړي.
د شانګهای غونډې په څنډه کې افغان ولسمشر د ترکمنستان له ولسمشر سره کتنه درلوده او د ترکمنستان ولسمشر له افغان سیال څخه غوښتنه وکړه چې د اقینې ریل پټلۍ د پرانیستلو لپاره دغه هیواد ته تشریف راوړي.
نوموړي وویل چې د دې پروژې پرانیسته د منځنۍ آسیا هیوادونو سره د افغانستان د نښلولو لپاره ډیره ګټوره ده. ولسی جرګې نن د وروستیو ناامنیو په تړاو لوړ پوړي امنیتي چارواکي خپلې غونډې ته استجواب کړی و. په دغو چارواکو کې د کورنۍ چارو وزیر تاج محمد جاهد، د دفاع وزیر عبدالله خان حبیبي او د ملي امنیت مرستیال مسعود اندرابي خپلې جلسې ته غوښتي و. اکثر وکیلانو په دې انتقاد وکړ چې په دې وروستیو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د ناامنۍ پیښې زیاتې شوې دي، خو د امنیتي چارواکو په خپلو څرګندونو کې تر ډېره ټینګار په دې وکړ چې د وسله والو مخالفانو د ځپلو لپاره په بیلابیلو برخو کې پوځي عملیات روان دي او تر اوسه یې ښې لاسته راوړنې هم درلودې. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې افغانستان د اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز به په همدې اونۍ کې په کار پیل وکړي. د لوی څارنوالي ویان بصیر عزیزی نن خبرلانو ته وویل چې د دې مرکز په تشکیل کې درې مهم ارګانونه لکه قضا، څارنوالي او کورنیو چارو وزارت شامل دي. نوموړي وویل چې د دې مرکز د جوړېدو هدف دا دی چې له فساد سره د مبارزې هڅې همغږي کړي. لوی څارنوالي وایي دا مرکز به د فساد اړوند ټولې دوسیې چې په هر کچه وي وڅېړي. او د افغانستان د کرنې وزارت وایي چې تر راتلونکو 15 کلونو پورې به د زعفرانو د تولید اندازه په کال کې 14 ټنه ته لوړه شي. دغه وزارت ویان لطف الله راشد نن ازادي راډیو ته وویل چې د اندازه اوس 3.5 ټنه ته رسیږي. افغانستان ټول په کال کې د شاوخوا 70 ټنه زعفرانو د تولید ظرفیت لري چې د اندازې ته د رسیدو سره به له دې لارې هر کال 200 میلیونه ډالر عواید ترلاسه کړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرنی خبرونه له سالی محمد سالی سخوری.
د اروپای ټولنې شپږ مؤسس غړي نن د دې ټولنې پر برخلیک غونډه کوي. دا غونډه یو ورځ وروسته له هغې جوړیږي چې په بریتانیا کې د ټول پوښتنې نتایج له دې ټولنې د بریتانیا د وتلو او د صدر اعظم ډیوید کامرون د استعفا سبب سول. دغه غونډه نن له برلین د باندې کیږي چې د جرمني، فرانسې، ایټالیا، بلجیم، هالند او لوکزمبورګ د بهرنیو چارو وزیران پکې برخه لري. په پام کې ده روانه اونۍ دغه ډول نوري غونډې هم وسی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر وویل دغه وزیران د عجلو خبرو لپاره رارسېدلي او اروپایي ټولنه باید د بې ثباتۍ خواته لاړه نه سي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربي د جمعې په ورځ په دې اړه په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل د امریکا او بریتانیا اړیکې به هغسي پیاوړې وي.
زنګړی اړیکې با زنګړی پاتې وي او ډاډیو چې د دې ټول پښتنې تطبیق به ور باندې اغیز نه کړي. د امریکا متحده ایالاتونو او بریتانیا ترمنځ اړیکې با ادامه لري او د تل په څیر به پیاوړې وي.
د بریتانیا د ټول پښتنې د نتایجو تر پرونی اعلان وروسته د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند له اروپایي ټولنې د بریتانیا د وتلو د جبران لپاره په دې ټولنې کې د اصلاحاتو غوښتنه وکړه. اروپایي مشران غواړي یقیني کړي چې په اقتصادي، سیاسي او ټولنیز لحاظ دغه انتقال به زیانه وي. دوی دا اشاره هم ورکړي چې له دې ټولنې د بریتانیا تر وتلو وروسته پاتې ووشت غړي هیوادونه په خپلو کې یو موټی پاتې وي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له چینایي چارواکو سره د خبرو لپاره نن په رسمي سفر چین ته لاړ. کرملین د دې سفر په درشل کې ویلي وه د ولسمشر پوتین خبرې به د یورو ایشیا د نږدې کېدو پر یو لړ دواړخیزو پروژو او مهمو نړیوالو مسایلو متمرکز وي. پوتین به دغه راز له چینایي چارواکو سره د سوریې، افغانستان او کوریا ټاپو وزمې پر وضعیت هم بحث وکړي. د روسیې ولسمشر او چینایي چارواکي تمه لري چې په خپلو کې د همکاریو پلسګونو اسناد لاسلیک کړي. د روسیې ولسمشر د ازبکستان له مرکز تاشکند پیکینګ ته لاړ. د پتاشکند کې د شانګهای د همکاري سازمان په سرمشري کې برخه واخیسته. د دې غونډې ترڅنګ هم پوتین د چین له ولسمشر شی جینګ پینګ سره کتلی و. د 2013 میلادي کال را په دې خوا ولادیمیر پوتین او شی جینګ پینګ نږدې 15 واري سره غونډې کړې دي. د سوریې د بشري حقوقو څارونکو ډله وایي اسلامي دولت ډلې د سوریې په شمال کې د تیرو دریو اونیو په ترڅ کې تر نسبه ډیر ملکیان چې اکثر یې کوردان دي برمده کړي دي. دا کسان د حلب په ولایت کې د داعش تر واک لاندې شارګوټي الباب ته نږدې نیول سوي دي چې شاوخوا 350 د الرقه سیمې ته انتقال کړي دي او یو شمېر یې بیا خپلو زندانونو ته چولی دي. د افراطي ډلې پر نیول سوو کوردانو په زور سنگرونه او مورچي جوړ کړي دي. د سوریې د بشري حقوقو ډلې ویلي چې داعش د نیول سوو کسانو له ډلې څخه لږ تر لږه 14 ملکیان اعدام کړي او 15 تنه یې هغه وخت وشتلی دي چې هغوی د تیښتې هڅه کوله. د امریکا په جنوبي ویرجینیا ایالت کې د سیلابونو له کبله د مړو شمېر 23 ته ورسېد. په دې ایالت کې سخت طوفان او سیل ډېر زیانونه اړولې دي. په جنوبي ویرجینیا کې 55 ناحیې دي چې په 44 ناحیو کې یې بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. چارواکي وایي چې په مړیو کې یو 1 کلن او بل 4 کلن ماشوم هم شامل دی. د دې سیلابونو له امله تر 100 ډېر کورونه وران شوي او د زرګونو کسانو د برېښنا جریان پرې شوی دی.
خبرونه مولا ازادي رادیو ورتل د خبرونه په ازادي رادیو ټکی اور وی پانه کې کتل شي. لکه څنګه مشه د پروګرام په پایل کې واوریدل په دغه پروګرام کې به واوري چې د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د داعش لخوا یو شمېر عام ملکیان چې پکې ښځې او ماشومان شامل دي برمته شوي دي. له هغې ډلې 8 تنه وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. په دې اړه درته بشپړ جزئیات خبرو او وروسته له هغې اوري چې نن ولسي جرګې د افغانستان د امنیتي ارګانونو مشران د امنیتي ستونزو په خاطر دې جرګې ته استجواب کړي وو.
استجواب زور محترم ماریاج عالف محترم دگر جنرال عبدالله حبیبی وزیر سپاه ملی دی محترم دگر جنرال تاج محمد جاوید وزیر امور داخله.
دا هم اوري چې په فراه ولایت کې یو قاضي د طالبانو لخوا 13 شپه اعدام شوی دی. دا چې په کومه سیمه کې او دغه قاضي هویت چې دغه قاضي څوک له خپل خبريال سره به په مستقیمه ټلیفوني اړیکه کې بشپړ جزئیات درته خبرو کړو. دوه اونیس پروګرامونه هم لرو. حقیقت څه دی او تاندې څنګه مې هیروي. رازو لمړی مطلب ته په ننګرهار کې په کوټ ولسوالۍ کې له څو ورځو راهیسې د افغان پوځیانو او داعش وسلوالو ترمنځ نښته پیل شوې ده. دغه نښتو په نتیجه کې داعش 8 ملکي وګړي چې ماشومان او مېرمنې هم پکې وي وژلي او نور یې زخمیان کړي دي او دارنګه درش تنه نوري ژوندۍ لزان سره وړي چې مېرمنې هم پکې شامل دي. د ننګرهار د والی ویان د توله خوګیاڼۍ وایي چې له تېرې ورځې راهیسې امنیتي ځواکونه هم پر دایشانو هوایي او ځمکني بریدونه پیل کړي چې تر دې دمه پکې 3 تنه دایشان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. ولایتي چارواکي وایي لا هم په کوټ ولسوالۍ کې پر دایشانو بریدونه روان دي. هڅه کوو چې په دې اړه باندې له خپل خبریال سره په ننګرهار کې تماس ونیسو. د ځینو ستونزو له امله زموږ خبریال په اوس وخت کې حاضر نه دی. ورسو د ولسي جرګې مطلب ته د افغانستان ولسي جرګې نن د امنیتي ارګانونو مشران دې جرګې ته استجواب کړي وو. په دغو مشرانو کې د دفاع وزیر عبدالله حبیبي، د کورنیو چارو وزیر تاج محمد جاهد او د ملي امنیت مرستیال مسعود اندرابي شامل وو. دا چې په کومو مسایلو باندې دغو مشرانو خبرې کړي دي او د ولسي جرګې عمده اندېښنې څه وي، خان محمد سیند دغې جرګې ته ورغلی او همدا اوس سره په استودیو کې ده. سین صاحب محترم، مهرباني وکړئ په ولسی جرګه کې نن د وکیلانو اومدان دښنی چوي او په جواب کې د امنیتي ارګانونو د مشرانو ځوابونه څه.
بلستان اگزیسب لکه څنګه چې تاسو ویل، نن ولسی جرګه د امنیتي ارګانونو مسؤلین استجواب کړي وو. په دې کې د کورنۍ چارو وزارت تاج محمد جاهد، د دفاع وزارت د دفاع وزیر عبدالله حبیبي او د ملي امنیت عمومي رئیس عمومی رئیس معصوم ستانکزی خو داسې ویل شو چې معصوم ستانکزی سفر درلود او دغه یوازې دغه مرستیال مسعود اندرابي ورغلی وو. د استجواب هدف دا دی چې د ولسی جرګې اکثر غړو دا تشویش لرلو چې په هیواد کې ناامنۍ زیاتې شوې دي، طالبانو او داعش په ځینو ولسوالیو کې حملو ته زور ورکړی، په لویو لارو کې طالبان مسافر د موټرو ښکته کوي او ځوروي او ځینې وژني، سړي تښتونې هم زیاتې شوې دي، همدارنګه جنایي جرمونه هم زیات شوي دي. د اکثرو وکیلانو پوښتنه په همدې څرخېدله. په دې سره کې به د ولسي جرګې د یوې غړې عزیزه جلیس آواز واورو.
در بحث تراوماندگی های شارای بدخشان تخار و ناامنی های شمال تخار بدخشان قدس و دغلایات ما کمتر از
د ولسی جرګې غړو دا هم ویل چې امنیتي ارګانونه تل دا وعده ورکوي چې د هیواد په شمال کې او شرق کې په کونړونو کې او داسې نورو ځایونو کې عملیات روان دي، لیکن بیا هم دې عملیاتو نتیجه نه ده ورکړې او د طالبانو او داعش حملې زور مومي. خو د کور د دفاع وزیر عبدالله حبیبي وویل چې همدا اوس د هیواد په 12 ولایتونو کې د داعش او طالبانو په ضد عملیات روان دي او ښې نتیجې ورکړي. ځینو وکیلانو وویل چې آیا هماهنګي شته د درې واړو امنیتي ارګانونو ترمنځ؟ د درې واړو ارګانونو مسؤلینو وویل چې کوم عملیات چې دوی پلان کوي په پوره هماهنګۍ سره پلان کوي او تر اوسه چې کوم عملیات کړي دي ښې نتیجې ترې اخیستي او په هر عملیات کې مخالفینو ته بزانی او مالی زیانونه اړولی دي. بله ستاسو
ډیره زیاته مننه کوم. سینسې په واموریدل چې نن ولسی جرګې د امنیتي وضعیت په خاطر د امنیتي ارګانونو مشران، هر یو دفاع وزیر عبدالله حبیبي، د ملي امنیت مرستیال مسعود اندرابي او د کورنۍ چارو وزیر ښاغلی جاهد د جرګې ته استجواب کړي او د وکیلانو اندېښنې ورسره شریکې کړي چې په ځواب کې هم دغو مشرانو خپلې څرګندونې وکړي او په بیلابیلو برخو کې د افغان پوځیانو په لاسته راوړنو او بریاو باندې تاکید وکړه. اوس به هم ورشو ننګرهار ته. لکه څنګه چې د پروګرام په پیل کې واوریدل، په ننګرهار کې په کوټ ولسوالۍ کې د داعش د وسلوالو له لوري شاوخوا درش تنه ملکیان چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي برمته شوي دي او له هغې مخکې 8 ملکیان وژل شوي او نور ټپیان دي. افغان پوځیان وایي چې د داعش پر ضد خپل عملیات پیل کړي او لا هم د دغو دیرشو تنو برمته شویو کسانو د برخلیک په اړه معلومات نشته. زموږ خبریال شاه محمود شینواری کوټ ولسوالۍ ته تللی او همدا اوس سره په ژوندۍ ټلیفوني اړیکه کې دی. شینواری صاحب، مهرباني وکړئ وضعیت په سیمه کې څنګه دی او د دغو دیر شو تنو چې اوس برمته دي د بخلیک په اړه ورستي جزئیات څه دي؟
ډېره زیاته مننه. مخکې دینه چې دغه د نن ورځې د پیښې په اړه معلومات شریک کړم، یادونه کوم چې وړمه ورځ د دایښو سوالو د ډیر جديد نیو روستا په کورن سوالي کې د هغه محلي پولیسو پوسټو باندې احتلیز بریده په یو وخت دغه بریده شپې دوه بجې شروع کړل چې دغه دګې تخبن او ساعت دوام وکړ. دولتي چارواکو په وینا باندې په دغه بریده ولني نخته کې دواړو لور ته روانه ورجوبله وخت او بیا د وخت پر دغه دګې وخت و روس بیا هم هغه شامله باندې وکړل د تلور امنیتی پوسټي چې هغه محلي پولیس سره مخ کیږي دا دایښه نه ولې اوس هم همدغه پوسټي لهم د دایښه وسوالو سره دي. دا اوس تاسو چې خبرې کوم د جنجال تپچ او سوي یو سره کې د دایښه سوال دی
هغه
نو مې کړه چې دا د افغان امنیتی ځواکونه د دې تاریخي حالاته باندې شروع کړی دی او دغه دو ورځې په جریان کې دوی دیش سره د ورکیږي چې ملکی او د اتفاقي ماشومان او زنانه هم شامل دي د برمته کوي.
دغه د وژل شوی پاړه باندې او دا چې مستقیما د برخلیک پاړه باندې څه څه وای چارواکي د چارواکي څه وای چې دغه د شتنو برخلیک به څه وي بل اخره دوی د خوشکولو لپاره عملیات پیل کړي نه کوي څه کوي بل اخره
ایغه عملیات مثلا موږ صحه کې عملا ګورو زغت له پامغه سپرید نو قیامه غل د خط د دګې لومیکر خدای چې افغان ګرد ځکونه لګیری و غو ملتارزیه یا حمله کوي دا تر څو وایي دغه پوسټ د دایښ سلوان نوونی چې هغه کسان چې غوښ خبرم چې زره خوشی کې زید خوانه دغه جګړه روانه ده د ولکې تراکو په نامه چې غوښ تلفات او شمیر کړی دا وو خو نو دې سفر وایي چې دایښ سلوان وزر شي ویډیو دوه شنو د خنان شي دي خو کرش میرزا کنه معلومه کې چې هغه ته وو کې چې تاسو تیر ورځې د شپې باندې بمبار شوی دغه صحیح وسم دغه په لاس کې دي د تلفات کرش میرنه د معلومه ولی دغه ملکی کسان چې تخول شي دي په دې سیمه کې د سیمه خلک وایي چې د دایښ سوال چې کله راغله نه هیڅ ځان ظلمونه وکړ دا د ملکی کې چې ځینې ماشومان او زنانه هم دي له خوانه په شهادت د سول شي ویډیو هغه چې کله انکار کوي تاک نه یو سمري تري هغه باندې بریده کوي او ځینې کسان چې وایي دغه د ملکی کې د هغه څخه نیمایي کسان چې اوس فلاره کې دی ممکن
دقیقا څه ویلي دي بله دقیقا څه ویلي دي څومره کسان د دایښ له خوا وجل شوی دي په دغه جریان کې
دو هم کارش میرده کنو که چی داغه کری یاد با سر ارتباط نداری تخبان دری سلور کری زکری دیو چی داغه کلو بانی دیده شپی عمله و کرلا داغه سمین دا کمو پو ساحا چی دا چی و سکمه سر رسول داغه سید احمد خیلو ساحا دا افا تکری چی کم پراتی دیو دا دایست سر دیو سمین نمالی میگی چی دوی تونم سفان تمر جوب لارا ولی داغه کنیم کسان چی خبر شوی دیاغوی ټول کور نه پریخي دي خپل خپلوان پریخي دي کور نیم غړي خط راغلي دي ونیم لا درک نشته دي نو دا بر څه معلومه شي چې په مجموع کې په څومره کسان تمزور شي دا دقیق اندازه معلومه شي چې څومره کسان هغه ځان سره وړي دي.
بل ډیر زیات مننه کوم شینواري صاحب. بیا به هم په نور پروګرامونو کې تاسو سره تماس ونیسو. و امریدل چې په ننګرهار کې په کوټلوس ولې کې د دایښ وسلوالو لخوا درشتنه ملکان چپ کې خځې او ماشومان هم شامل دي برمته شوې دي او له هغې مخکې د چارواکو په وینا اته ملکان دغو دایښانو وژلي وو او نورې ټپیان کړي وو. چارواکو دا هم ویل چې په ځوابي حملو کې د دایښ پوځیانو ته هم سخته مرګ ژوبله اړولې ده. زموږ خبریال ویل چې اوس وخت دایښ له وسلوالو سره د افغان پوځیانو جګړه روانه ده او افغان پوځیان په وړاندې مقاومت کوي. دا لومړی ځل نه دی چې افغان ملکان برمتنی ولکېږي. تر دې مخکې په شمالي ولایتونو له هغې ډلې بدخشان د کابل د کندوز بدخشان او د کابل بغلان په لویو لارو کې هم څو ځله دوه درې ځله افغان ملکان تښتول شوي چې د هغو مسؤلیت طالبانو منلی وو او دای څوم ځل دی چې له هغې ډلې دا ځل په ننګرهار کې دغه کار شوی دی او پکې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. اوس به هم ورشو د ننګرهار د ولایتي شورا د منشي ذبیح الله زمري څرګندونو ته له ښاغلی زمری همدا اوس په ژوندي ټلیفوني تماس کې له موږ سره دی. زمری صاحب کور ودان چې له موږ سره مو اړیکه ټینګه شوله او ځواب مو راکوي. د چارواکو په وینا عملیات روان دي د دایښ د ځپلو لپاره څه وخت مخکې ویل چې دایښ د ځینو چارواکو ویل چې بالکل ختم شوی دی او دغه نوې ناکرده چې اوس دوی شوی ده چې ملکیان تښتولي او بالاخره ملکیان یې وژلي دي. ستاسو په نظر چارواکي ولې پاتې راغلي دي او څوک ګرم بولي په دغه مسله کې؟ تاسو
بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه نیکې هیله وړاندې کوم. هغه وخت چې چارواکو دا خبره کړو چې داعش بیخی له منځه تللی وه. خبره ما هم رد کړې وو. زه د یو افغان په صفت او د یو نګاري په صفت چې دلته اوسېږو او ژوند کوو حقیقتونه به یې ته وایي. هلته خبره دا ده چې تاسو کوي په نظام کښې سالمیت هم نشته. که چېرته په نظام کښې سالمیت وایي نو په دې ټول د پنځلسو کلونو کښې به اتمن ډېر قوي لاسته راوړنې درلودلی وی. په دې پنځلسو کلونو کښې به اتمن اساسي بنیادي موخو ته به یې ته رسېدلی وی. خو دلته هر څوک چې په دندو ګمارل شوی دی په کابینه کښې راغلی دی که په والي په صفت په دنده ګمارل شوی دی روابطو په لحاظ راغلی هغه یا وړتیا نه لري یا په فساد ته
بلې دقیقا د دغو کسانو د تښتولو په اړه د برمته کولو په اړه چې اوس تازه پېښه ده او په ننګرهار کښې دغه تازه
پېښه دا ده. زما هدف دې کښې دا ده چې په دغه تازه پېښه کښې چې دغه ملکیان یې برمته کړي دي یرغمل کړي دي او ملکیان په کښې متضرر شوي دي دا د ملي او بینالمللي قوانینو خلاف دی. دا د اسلامي احکامو خلاف دی. په جګړه کښې هغه څوک که وژل کېږي یا ټپي کېږي یا اسیر کېږي چې د جګړو ښکېلو ډلو غړي واوسي. دا چې ملکیان هلته ژوند کوي دې کښې تورسرې دي دې کښې ماشومان دي دې کښې سپینګیرې دي دا د افغاني دود او د افغاني فرهنګ او د اسلامي احکامو برخه ده. برکت دی یو خبره به تم داسې ووایو چې دښمن د مختلفو تکتیکونو نه په استفادې سره دا ځلې بیا یو عملیات په لار اچولی دی چې زمونږ په دخپور په ولسوالۍ په پوستو حمله کړی ملکیان یې متضرر کړي په ملکیانو باندې خپل زور معلوم کړی د دې تر څنګ ګوره مخکې همدغه داعش چې دوی غوښتل چې د شینوارو ولسوالۍ څو د شینوارو لوی ولسوالۍ کښې څو ولسوالۍ ته سقوط ورکړي دوی خپل مراکز په دوامدار توګه په کښې ژوندی وساتي هغه هم زمونږ د غښتلي وسلوال پوځ هغه ملانو جراتو جنګي ملانو چې داعش د ماتې سره مخامخ کړو او داعش له منځه ویلو ضعیفه کړه او کمزوری یې کړه خو د دې تمویل او تاکید تر شا د بهرني استخباراتي کړي او بهرني فوجیان لاس لري کرجول ځپل کېږي ضعیفه کېږي کمزوره کېږي بیا هم د دوباره د
دقیقا د افغان چارواکو هڅې د دغو یو د دغو دېرشو کسانو د برمته کولو د بېرته برمته شویو د بېرته خوشې کولو لپاره څنګه بولې آیا هڅې روانې کړې دي هڅې څنګه دي تاسو د ولایتي شورا استازي څومره له دوی سره مرسته کوئ
په دې کښې شک نشته چې همدا اوس تاسو کولی شئ چې معلوماتو کښې عملا په هغه نقاطو کښې چې هغه پوستې په حمله پېښ شوی ده جګړه روانه ده پرونه را په دې خوا ماوس هم عملا جګړه روانه ده او حکومت مکلفیت لري چې د خلکو د هوساینې دپاره فرصتونه رامنځته کړي او د یرغمل نه داخل خلاص کړي اوس عملا د فوجیانو او د مخالفینو تر منځ جګړه روان ده. دغه جګړې نه وروسته او د جګړې نه مخکې هم د جګړې په جریان کښې دوی بیا حکومت هم بیا دا کوشش وکړي چې نور خلک متضرر نه شي ملکیان متضرر نه شي زمونږ عام وګړي پکې تکلیف نه شي او څوک چې یرغمل شوي وي دوی باید خوشي کړي او دا نو وخت به ځواب ورکړي چې دوی به په خپل دغه حرکت کښې کامیاب را ځي که ناکام را ځي دا نو د وخت نه مخکې دی خو بیا دغسې کار نه ده شوی چې اوس شوی دی.
بلې په دغه کسان چې تښتول شوي دي البته مخالف کسان چې دا یې تښتولي دي که هغوی په منځ کښې افغانان یو د سیمې مخالفین موجود وي نو تاسو آیا داسې نفوذي کسان لري د قومي مشرانو په سطحه باندې چې بالاخره د هغوی په وساطت باندې یو څه پرمختګ وشي د دغو کسانو د خوشي کولو لپاره او یا دا مخالفین مکمل بهرنیان دي پردي دي؟
د قومي مشرانو په شتون کښې او د قومي مشرانو شتون د دې د حل د ترلاسه کولو لپاره مؤثر ګام کېدای شي چې قدم کېښودل شي خو داسې پوهېږي چې عملا چې په یو ولسوالۍ کښې یا په یو په هغه نقاطو کښې چې دښمن او حکومت سره په جګړه کښې ښکېل دي دغسې فرصت د دغه حرکتونو نه شي مساعد دی خو چې که لږ جګړه ارامه شي یا اوربندو شي یا جګړه ختمه شي او د دولت ساحه د امنیتي ساحه او د مخالفینو هغه نقاط جغرافیې معلوم شي نو دا د ښه لارې همدغه چې سپینګیرې او مشران په دې کښې ښکېل شي او د شرم خبره دا ده چې دا حرکت د افغاني دود او د افغاني فرهنګ او زمونږ د ابا او اجداد چې دا مونږ وایي چې پنځه زره کاله تاریخ لرو په دې پنځه زره کلن تاریخ کښې هېچا داسې نامرده او بزدلانه او ضعیف او کمزوری حرکت نه دی کړی چې ماشومان او ښځې او تورسرې او سپینګیرې یرغمل وکړي.
بلې دا به یې لومړی ځل نه وي چې تاسو یو کار یې کړی پخوا تر دې هم ماشومان او سپینګیرې او ملکیانو ته تلفات اوښتي دي په جګړو هغه کښې خصوصا په ننګرهار کښې داعش د پدیدې په راوتلو سره
که مونږ تاسو حقیقت نظر وکړو جګړه جګړه ایز حالت یوه برخه ده او یرغمل نیول دا بله برخه ده. د دې بیا تحقیق وشي په جګړه کښې هغه چې وایي چې په جګړه کښې وایي الوا نه پخېږي نو هغه معنا یې دا ده چې د ښو اوبه تر منځ تحقیق نه کېږي هغې کښې هم بیا فکر وشي دایم دولت او دولت مخالف او سوال اقوال دا فکر وکي چې په جګړه کې د ملکی کسانو د ضرر رسیدو نه مخنیوي وشي. دې ترڅنګ چې دا قصدن یا غیر عمل کیږي، زه فکر کوم دا په ختیځ زون کې او په عراق دا به اول ځل چې ماشومان تورسره پکې عمل شي.
د ولس د استازي په توګه باندې تاسو څه سپارښتنه کوي دلته په مرکز کې مقامات ته چې دوی څه بیړنۍ قدم واخلي؟
زما غوښتنه ده د وسوالو په اړه ولا خپل کمانډر د ټول امنیتي سکتور د مسؤلینو مشرانه ده چې د دغه جګړې د پرسپکتیو لپاره عاجل اقدامات وکړي او پېنه خصوصي چې دا جګړه اوږده شي او دښمن دلته ځان ونیسي یا منګولې خښ یا نفوس پیدا کړي او د خلکو احرار ژوند د نارامۍ سره مخامخ کړي. د دوی د مخنیوي لپاره ولایتي اداره او مرکزي اداره به
بله ډېر زیاته مننه کوم. ذبیح الله ازمری د ننګرهار د ولایتي شورا منشي کور ودان و امریدل چې په ننګرهار کې په کوټ ولسوالۍ کې د داعش لخوا افغان ملکیان برمته شوي دي او تر هغې مخکې د دوی له ډلې 8 کسان وژل شوي دي، ونورې ټپیان دي او اوس وخت شاوخوا 30 کسان چې پکې ښځې او ماشومان او سپینګیري شامل دي د داعش په قید کې دي او کوټ ولسوالۍ کې موجود دي. له داعش سره همدا اوس مهال د افغان پوځیانو مخامخ جګړه هم روانه ده او چارواکي وایي چې هڅه کوي د جګړې پر مهال د ملکیانو تلفاتو مخه ونیسي او بالاخره د دغو کسانو د بیرته راخوشي کولو لپاره زمینه برابر کړي. د ننګرهار ولسونه او همدارس د ننګرهار ولایتي شورا وایي چې په جګړو کې به ډېره ستونزمنه وي چې د قومي مخورو لخوا وساتت شي، خو بیا هم دوی هڅه کوي چې د افغان چارواکو ترڅنګ او د افغان پوځیانو ترڅنګ د قومي مخورو په وساتت سره د دوو کسانو د بیرته راخوشي کولو لپاره لار هواره کړي. تاسو ازادي رادیو نوري هڅه کوي چې د ننګرهار د پیښې په اړه باندې د نن ورځې په جریان کې نور تازه جزئیات هم تاسو ته خبر کړو.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
ازادي رادیو په دولسو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې په ټول افغانستان کې خبرونه کوي. وروسته له هغه چې طالبانو وسلوالو مخالفینو د افغان قضایي قوې په اړه باندې جدي خبرداري ورکړه او له هغې ډلې وسلوالو مخالفینو لخوا یو شمېر قاضیان په ځینو سیمو کې له هغې ډلې په کابل، وردګ، غزنی او ځینو نورو ځایونو کې وتښتول شول او یا ورباندې حملې وشوې او هغوی ته مرګ ژوبله واوښته. په همدې جریان کې په فرا که هم دور از مخ کې یو قاضی تختول شوی او ویلکی چې 13 شپه د وسلوالو مخالفینو لخوا اعدام شوی دی. زموږ خبريال احمد شاه فطرت هم د اوسره سره په ټلیفوني تماس کې دی. ښاغلی فطرت، دا قاضی څوک د څه وخت تختول شوی او چارواکي دقیقا څه وایي په دې اړه باندې؟
د سلام وړاندې کول سره د قاضی شمس الرحمن نمیږي چې ولکې د 15 کال رئیس د فرا په اسناف ماتمې کې دند درلوده. نو وړې درې ورځې مخکې کله چې د هرات ولایت څخه د فراه ولایت په لور راغی، د بلارې په اردو کې د بلابلوک ولسوالۍ په سیمه کې د دولت وسلوالو مخالفانو لخوا برمته شو او وړې وخاکسفی د ولسوالۍ ته څه شوې. مخکې ما د فراه ولایت د امنیت منې د امنیت د امیر محمد غوث مالیار سره خبرې وکړې. دوی وویل چې په دې درې ورځو کې دوی هڅه کړې وه ترڅو د ژغورنې عملیات ترسره کړي او دوی دا هڅه کوله، خو تېره شپه یا ویل کېږي نن سهار دا قاضي د فراه ولایت په خاکسفید ولسوالۍ کې د وسوال طالبان لخوا وژل شوی او هلته په دار وهل شوی و. امنیت امیر وایي چې اوس د جسد هم دوی ترلاسه کړی دی، خو دوی هڅه کوي چې اصلي لاملین هم په ګوته کړي. په سیمه کې د خبرې چې عملیات هم په دې خاطر روان دي. البته یادونه غواړم چې وکړم چې تېره ورځ هم د جمعې ورځ چې وهلته جمع بازار او دوه تنه نور هم د وسوال طالبان لخوا د فراه ولایت خاکسفی د ولسوالۍ کې دوړنسي و چې دا نن هم دریم کس دی چې یو قاضي و او اوس د تښتونې د سپیر سره مخامخ کېږي.
بله ډېره زیاته مننه کوم احمد شاه فطرت، چې په فراه کې د یو قاضي د تښتولو او هغې وروسته د طالبانو په لاس د وسلوالو مخالفینو په لاس د هغه د اعدام د خبر جزئیات له موږ سره شریک کړل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اروپای ټولنې شپږ مؤسس غړي نن د دې ټولنې پر راتلونکي برخلیک غونډه او بحثونه کوي. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې په برتانیا کې د وروستۍ ټول پوښتنې پرونی نتایج له دې ټولنې د برتانیا د وتلو او د برتانیا د صدر اعظم ډیوډ کامرون د استعفا سبب شول. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د اروپای ټولنې د دغو شپږو هیوادونو د مشرانو دا غونډه نن په جرمني کې له برلین د باندې جوړیږي چې د جرمني، فرانسې، ایټالیا، بلجیم، هالند او لوکزمبورګ د بهرنیو چارو وزیران پکې برخه لري. په پام کې دا روانه اونۍ دغه ډول نورې غونډې هم پر دې مسله راوبلل سي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر وویل دغه وزیران د عجلو خبرو لپاره را رسیدلي او اروپایي ټولنه باید د بې ثباتۍ خواته ولاړه نه سي. شتاین مایر ډاډ څرګند کړ چې اروپایي ټولنه به له دې بلاک څخه د برېټانیا د وتلو لپاره د ترسره سوي ټول پوښتنې د ټکان له کبله زیانمنه نه سي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربي د جمعې په ورځ په دې اړه په واشنگټن کې خبرلانه ته وویل د امریکا او برېټانیا اړیکې به هغه سي پیاوړې وي.
The special relationship remains a special relationship and
zangadi adike ba zangadi patibi aw dadayu che de de tul pukhtane tadbiq ba ur bandi aghizun akdi de america mutahido iyalatuno aw britania tarmanz adike ba idama lari aw de tal pasir ba pyawadi wi.
د برېټانیا د ټول پښتنې د نتایجو تر پرونی اعلان وروسته د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولند لوروپای ټولنې د برېټانیا د وتلو د جبران لپاره په دې ټولنې کې د اصلاحاتو غوښتنه وکړه.
اوس به هم ورشو لاندو خبرونو ته چې ناجی صفه وي.
د فرا چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د فرا د استیناف محکمې یو قاضي له تختولو وروسته اعدام کړی. افغانستان جمهوری ریاست وایي تمه ده چې ولسمشر غنی په راتلونکي میلادي میاشت کې ترکمنستان ته سفر وکړي. د اروپایي ټولنې شپږ مؤسس غړي نن د دې ټولنې په راتلونکي غونډه کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له چینایي چارواکو سره د خبرو لپاره نن په رسمي سفر چین ته لاړ. د سوریې د بشري حقوقو سرونکې ډله وایي اسلامي دولت ډلې د سوریې په شمال کې د تیرو دریو اونیو په ترڅ کې تر 900 ډیر ملکیان چې اکثره کوردان دي برمته کړي دي.
تاسو له ازادي رادیو څخه د دې سات مهم خبر ناوړي. د افغانستان د مالیه وزارت مسؤلین وایي هڅه کوي چې افغانستان د اسیا د پنګونې بانک غړیتوب ترلاسه کړي. د دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زی ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان د مالیه وزیر اکلیل حکیمی چین ته تللی ترڅو په دغه هیواد کې د نړیوال اقتصادي سازمان په کلنی کانفرنس کې برخه واخلي او ترڅنګ به د اسیا د پنګونې یا AIIB بانک له رئیس سره هم وګوري. شاغلی عبدالرحیم زی زیاته کړه چې د افغانستان د مالیه وزیر به د اسیا د پنګونې بانک له رئیس سره په دغه بانک کې د افغانستان د غړیتوب په اړه خبرې وکړي. د اسیا د پنګونې د زیربنا بانک د هیوادونو د اقتصادي زیربناو د غښتلتیا لپاره کار کوي او افغان حکومت هم غواړي چې خپل اقتصادي زیربناوې غښتلې او فعال کړي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي چې غواړي سش کال په څلور دیرشو ولایتونو کې په ازمایشي ډول زعفران وکړي. د دغه وزارت ویاند لطف الله راشد ازادي راډیو ته ویل په دې توګه وزارت هڅه کوي چې د زعفرانو د تولید لپاره د نوي جوړې سوې طرحې تطبیق ته چمتووالی ونیسي او معلومه کړي چې کوم ولایتونه دغه کښت ته مناسب دي. ښاغلی راشد زیاته کړه چې کچیر وزارت وتوانیږي په راتلونکو 15 کلونو کې د زعفرانو د کښت او تولید طرح عملي کړي د زعفرانو د محصولاتو سطح به په کال کې 1400 ټنو ته لوړ شي.
موږ اوس 3.5 ټنه تولیدو او په راتلونکي 15 کالو پورې دا ګټه په اساس کې موږ وکولای شو چې دا ګټه په کامل ډول په افغانستان کې تطبیق کړو. دا فرانو تولیدات په افغانستان کې تر 1400 ټنو پورې لوړ شي.
شاغلی راشد وایي بزګر هم دې تلیواله دي چې د زعفرانو کښت مخه کړي. د کرنې وزارت وایي که د زعفرانو کښت شي زمینی برابر شي افغانستان کولی شي په کال کې د زعفرانو او یاټونه حاصلات ولري. د خوراکي موادو د اتحادیه د معلوماتو لمخې نن د کابل په بازارونو کې د عمده خوراکي موادو بیې په دې توګه دي: یوه 9.5 کیلوي بوجي پاکستانی اوړه 1300 افغاني، یوه 50 کیلوي بوجي قزاقي اوړه 1400 افغاني، یوه 50 کیلوي بوجي بوره 2350 افغاني، یوه درې نیمنی بوجي وریجه 1550 افغاني، 14 لیټر غوړي 1080 افغاني. او نن د کابل په بازارونو کې تیل په دې ډول پلورل کیږي: یو لیټر پترول تیل 8 افغانی او 1 لیټر ډیزل تیل 3 افغانی د صرافانو د ټولنې د معلوماتو لمخینن په کابل کې افغانی د یو شمیر بهرنی اسعار سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانی نوی پوله، یو یورو 8 افغانی 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 2 افغانی 8 پوله، زر ایرانی تومان 9 افغانی 8 پوله او زر پاکستانی کلداری 409 افغانی.
تاسو ازادي رادیو نه ورستي اقتصادي خبرونه د نجيبي زمان پخا کوریدل. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 2019 منځني صفه او 15 باندې د سهار لوو د ماخام تر وو خبرونه کوي. پر همدغه صفه د ماخام لوو د سهار تر وو امریکا غک آشنا رادیو خبرونه مهیروي. په همدې سره رسیدو د پروګرام پای شي بوته حقیقت سده او تاند څنګه دوه ونیس پروګرامونه خبرې دوته چمتو دي.
حقیقت تدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د ازادي رادیو درنو ورډونکو سلام. د ملګر ملتونو د ورستي راپور لمخي په افغانستان کې د روان 2014 کال په ترڅ کې په وسلوالو نشټو کې د تیر کال په مقایسه زیاتوالی راغلی دی. د وضعیت په کتو آیا په افغانستان کې مش نړیوال ځواکونه خپل غیر محارب ماموریت ته بدلون ورکوي؟ د افغان ځواکونو کړنې څه ډول دي؟ اوای د افغانستان تازه جوړ شوی هوایي ځواک به وکړی سي سش کال د جګړې په دګر کې د افغان ځواکونو په مبارزه مثبت اغیز وکړي؟ اوای د وارسا لغونډې چې ټاکل سوی په نږدې راتلونکي کې جوړ سي له نړیوالې ټولنې او افغان حکومت څخه د کوم ژمنو تمه کیږي؟ دا نور موضوعات د حقیقت صدې په خبرونه کې د ازادي رادیو د کابل د څنګ مسؤل حمید مومند په افغانستان کې د بهرنی ځواکونو لویانت جنرال چارلز کلیولند سره په مرکه کې مطرح کړی دی.
مننه چې وخت مرا کړ. له ورسا غونډې څخه څه پیغام یا توقع لرلی سو؟
زه فکر کوم له ورسا څخه چې د کوم پیغام توقع کېدی شي هغه د ژمنې او تعهد پیغام دی، او دغه تعهد له پخوا د ناټو د رهبرۍ او په انفرادي توګه د ملتونو د مشرتابه له لوري بیان شوی دی، او دا ژمنې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په هغه غونډه کې چې په بروکسل کې وشوه بیان شوې. موږ په همدې اونۍ کې دغه ژمنې د دفاع د وزیرانو په غونډه کې واورېدلې او ولیدلې، او زه فکر کوم چې بیا به هم د دغه ژمنو بیان د ورسا په غونډه کې وشي او دغه تعهد به په مختلفو بڼو وشي. لومړی زه باور لرم چې د روزنې سلام مشورې او همکاري ماموریت به تر 2010 کال وغځیږي، او تاسو به وګورئ چې د ناټو سرتیري په همدغه ځای کې چې اوس فعالیت کوي پاتې شي. دویم تعهد به د مالی ملاتړ تعهد وي، او د همدغه تعهد له مخې به له 2010 کال تر 2020 کال د افغان امنیتي ځواکونو مالی ملاتړ وشي، او وروستی تعهد به دا وي چې د ناټو غړي هیوادونه به له افغانستان سره د سیاسي اړیکو د دوام شمنه وکړي. په ټوله کې به موضوع له افغانستان څخه د لویدیز ملاتړ وي. په افغانستان کې روانو حالات په کتو او په ورته وخت کې د هیواد په ځینو سیمو کې د شخړو په زیاتېدو فکر کوي چې د غوس ملاتړ ماموریت چې د روزنې سلام مشورې په برخه کې له افغان ځواکونو سره همکاري کوي تغیرات به پکې رامنځته شي. موږ توقع نه لرو چې په ماموریت کې به تغیرات رامنځته شي. موږ باور دادی چې ناټو به د افغان ځواکونو روزنې سلام مشورې او همکارۍ ته دوام ورکړي، ځکه چې زموږ واقعي رول او هدف دا دی چې افغان ځواکونه څومره چې زموږ له وسه کېږي پیاوړي کړو، او موږ به له افغانانو سره د پایدار امنیتي ځواکونو په رامنځته کېدو کې مرسته وکړو. خبره یوازې د یوې شپې د جګړې د ګټلو او یا هم د راتلونکي میاشتې د جګړې ګټل نه دي، بلکې اساسي خبره دا ده چې افغان امنیتي ځواکونه باید داسې پیاوړي شي چې د خپلې خاورې د امنیت د ټینګښت تر څنګ د سیمه ییزو ګواښونو د دفع کولو توان هم ولري. نو موږ یوازې د یوې شپې پر جګړې پانګونه نه کوو، بلکې هڅه مو دا ده چې افغان امنیتي ځواکونه په اوږده مهال کې پر خپلو پښو ودرېږي. لکه څنګه چې زه پوهیږم تاسو یعنی ناټو د افغانستان له روان وضعیت څخه په قانوني توګه ارزونه لري، ستاسو ارزونه څه ده؟ بلې، په افغانستان کې تاوتریخوالی شته چې وحشتناک دی، خو زموږ نظر دا دی چې په ټوله کې افغان ځواکونو د تیر کال په پرتله ښه اجرات کړي. په تیرو څو میاشتو کې د پسرلنیو عملیاتو پر مهال کومې لاسته راوړنې چې افغان ځواکونو لرلې، د افغان ځواکونو د پرمختګ په اړه یې موږ امیدواره کړي یو. خو اوس په دې هم پوهیږم چې افغان ځواکونه به له تاوتریخوالي ډکې او بدې ورځې هم ولري، خو موږ ګورو چې دوی د حالاتو د کابو کېدو لپاره ورو خو ثابت پرمختګ لري، او کله چې دا له طالبانو سره مقایسه کوي هغوی د رهبرۍ په کچه کې ستونزې لري، او په خپلو کې درس پیدا شوی او په خپلو منځو کې د جګړې شاهدان یو، او داعش هم ورسره جګړه کوي. نو موږ باور لرو چې افغان ځواکونه ورو خو ثابت پرمختګ لري. که د افغان امنیتي ځواکونه
ټانکونو د تجهیزاتو برخې ته راسو. افغان چارواکو په مکرره توګه له ناټو، امریکا او نورو متحدینو د تجهیزاتو او تیارو غوښتنه کړې ده. نو آیا پر دې موضوعاتو به هم په ناسته کې خبرې وسي؟
که
څه هم په دقیقه توګه نه پوهیږم چې پر دې موضوعاتو به بحث وشي، خو په هغه څه چې زه پوهیږم هغه دا ده چې یوازې د 2016 کال د جنوري له میاشتې 8 9 جنگي الوتکې افغانستان ته رسیدلي چې له څلورو یې عملاً استفاده پیل شوې او ښایي تر راتلونکي یوې اونۍ به 10 MD-15 هلیکوپټر افغانستان ته راشي او د نورو هغو تر څنګ په جګړه کې به ترې استفاده وشي. او لکه څنګه چې موږ ګورو نورو برخو کې هم پرمختګ لیدل کېږي. د استخباراتي ظرفیت د لوړولو په برخه کې د سکن ایګل په نوم ډرون ورکړل شوی چې عملاً په هلمند کې ترې استفاده کېږي او موږ توقع لرو چې ورته ډرون نورې هم ورکړو او د لا ښه استفادې لپاره یې افغان ځواکونو ته روزنه ورکړو. په ټوله کې د افغان ځواکونو د ظرفیت په برخه کې ډېر څه کېدونکي دي او دا به افغان ځواکونه پیاوړي کړي او به کولی شي چې له یادو تجهیزاتو ښه استفاده وکړي. لکه څنګه چې یادونه وسوه، د افغان امنیتي ځواکونو په رهبرۍ کې ځینې مشکلات موجود دي. تاسو به له دغه مشکل سره څنګه معامله کوئ؟ او آیا تاسو به افغان چارواکو ته د رهبرۍ په کچه د ځینو تغیراتو مشوره او سپارښتنې وکړئ؟ یقینا د افغان امنیتي ځواکونو د رهبرۍ په کچه کې تغیرات د افغان حکومت کار دی او اساسا دوی باید د تیرو امنیتي مشرانو کړنو ته په کتو باید پریکړه وکړي چې څوک کار ته دوام ورکولی شي او څوک یې نه شي. لکه څنګه چې موږ ګورو د 215 قلوډو په رهبرۍ کې چې کوم تغیرات راغلي ډېر ښه دي. نوې رهبرۍ خپل کارونه پیل کړي او په ښه توګه یې مخ ته وړي. خو زه غواړم دا ووایم چې د رهبرۍ تغیرات یوازې باید پر امنیتي ځواکونو محدود نه وي. هر پوځي سره باید دا محاسبه وشي چې آیا په رهبرۍ کې پاتې شي، پرمختګ وکړي او یا هم نه. هر کله چې د افغانستان امنیتي ځواکونو بنسټونه لا پیاوړي شي، تاسو به ډېر دا شی وګورئ. بنسټونه به هغو ته د پرمختګ زمینه برابروي چې وړ کسان وي. Who's performing the best and how can we move them into new positions?
شکه تاسو د افغان ځواکونو عملیات تراسي هغوی د طالبانو، داعش او نورو ډلو لګواښونو سره مخامخ دي. تاسو ارزونه سړي چې دوی څنګه له دغو ګواښونو سره مبارزه کړي او کوي؟
Sure, we think they're responding well.
یقینا موږ فکر کوو چې دوی ښه مبارزه کړي او زه به لوی مثال درکړم. 2015 کال امنیتي پلوه سخت کال و. افغان امنیتي ځواکونه په لوی وړه کچه په دفاعي حالت کې وو. دوی د هیواد په بیلابیلو سیمو کې پر ګڼو امنیتي پوسو ویشل شوي وو، خو له هغه حالته یې زده کړه وکړه او خپله ستراتیژي بدله کړه او له دفاعي حالته راووتل او تهاجمي هغه یې غوره کړ. ځینې پوستې په خپلو کې مدغمې کړې. هغه انرژي چې هلته مصرفوله هغه له طالبانو سره د جګړې په میدان کې مصرفوي او پر هغو بریدونه کوي. ستاسو دې پوښتنې په ځواب کې چې افغان ځواکونو روانو حالات ته څنګه ځواب ورکړی، دا دی چې دوی تغیرات راوستي. دوی ګوري هغه چارې چې موثره وي او کار کوي پر هغې تاکید کوي او هغه چې نه وي تغیرات پکې راولي. تاسو به له شک پرته د طالبانو او نورو مخالفو ډلو په وړاندې د افغان ځواکونو عملیات او فعالیتونه ارزیاب کوي؟ ستاسو په نظر دوی د وسلوالو پر وړاندې د مبارزې د پیاوړتیا لپاره واقعا څه شي ته ډېر ضرورت لري؟
Well, we think that they're heading in the right direction with this new strategy.
خا مون فکر کوو چې د نوې ستراتیژي په بدلولو دوی پر خلوري روان دي او دوی له خپل ظرفیتونو په خاطر استفاده کوي. هر اونۍ تاسو ګورئ چې افغان ځواکونه له نه هشتلو تکو خې استفاده کوي او په هوایی بمباریو کې ترې استفاده کوي او په ورته وخت کې د افغان ځواکونو په ځنګړو عملیاتو کې هم د پام وړ خواله راغله او دوی کولای شي طالبان، داعش او نور وسلوال په نخ کړي. او زموږ په نظر افغان ځواکونه به بد ورځې هم ولري، خو باید د تهاجمي ستراتیژي عملی کېدو ته دوام ورکړي او کله افغان ځواکونو رهبری د خپل ځواکونو پیسو، ډوډۍ، تیل او نورو برخو ته جدي پام وکړي، مونږ فکر کوو چې دوی پر سم لار روان دي او دوی به یوازې تجربه ته ضرورت ولري. په دې وروستیو کې د ولسمشر اوباما د ادارې له لورې اعلان وشو چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو صلاحیتونه زیاتوي او دوی به د القاعده او داعش پر وړاندې په لازم زیات عملیات کې شکیل سي. تاسو کولی سي چې د دوی د عملیاتو د ساحو او یا هم دا چې د دوی کوم اهداف په نښه کوي معلومات
راکړئ.
بلې، یو ځل بیا دا صلاحیتونه یوازې د امریکا متحده ایالاتو ځواکونو پورې محدود دي او د ناټو ځواکونو ته دا صلاحیتونه نه دي ورکړل شوي. خو مخکې له دې چې دا پریکړه وشي، د امریکا متحده ایالاتو وار له مخه القاعده او په مکرره توګه داعش په نښه کړي او په ځینو مواردو کې چې د امریکا، ناټو او افغان ځواکونو لپاره ګواښونه موجود و، موږ مرسته کړې او په ټوله کې چې کله افغان ځواکونه په جګړه کې د شکست له ګواښ سره مخامخ و، موږ ورسره مرسته کړې چې دا کار ونه شي. په 2015 کال کې لکه څنګه چې مو پرې خبرې وکړې، افغان ځواکونه په دفاعي حالت کې وو او ملاتړ هم ترې کېده. خو اوس چې افغان ځواکونه په تهاجمي حالت کې دي او په ورته وخت کې امریکایي ځواکونو د تازه صلاحیتونو ورکړه، افغان ځواکونو ته دا موقع ورکوي چې لا ډېر فعاله شي او له دوی سره د ستراتیژیکو بریاوو په ترلاسه کولو کې مرسته وکړي. له دغه صلاحیتونو به په ټول افغانستان کې نه، بلکې په هغو مواردو کې چې د افغان ځواکونو ضرورت وي او د دې ځواکونو د ستراتیژیکو اهدافو د ترلاسه کولو په برخه کې ګټور تمام کېدی شي، امریکایي ځواکونه به ورسره مرسته کوي. دا به ښایي د جګړې په ډګر کې وي، د لوجستیک په برخه کې به وي او یا هم په استخباراتي برخه کې به وي. امریکایي ځواکونو ته د ولسمشر اوباما د ادارې له لورې د صلاحیتونو له ورکړې وروسته داسې ویل کېږي چې ګواکې امریکایي ځواکونه به د همدغه صلاحیت له مخې په افغانستان کې د شپې بریدونه کوي او دا په تېره کې یوه جنجالي موضوع وه او دوی به رښتیا هم د شپې عملیات وکړي. دا سمه نه ده. افغان ځواکونه لا هم د ټولو عملیاتو مشري کوي او دوی د امنیت د ټینګښت مسؤلیت لري. که چېرته افغان ځواکونه وغواړي چې د شپې بریدونه وکړي، دوی به یې کوي، خو امریکایي ځواکونه بیا په جګړه ییز ماموریت کې نه ښکیل کېږي او موږ به همداراز د شپې د بریدونو په اړه پریکړه نه کوو. او دا افغان حکومت او افغان ځواکونه دي چې کولی شي پریکړه وکړي چې له کومو بهترو لارو له طالبانو سره مبارزه وکړي. زما اخیری پوښتنه د وارسا د ناستې په اړه ده. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې د نړۍ مشران او د ناټو د غړو هیوادونو مشران به په دغه ناسته کې له افغانستان څخه خپل تعهد تازه کړي، آیا هغوی به له افغان حکومت څخه هم غوښتنې ولري؟ ښه، دوی به یقینا غوښتنې ولري او له تر ټولو لویه غوښتنه به د فساد پر ضد مبارزه وي. البته چې ولسمشر غني او ډیری وزیرانو یې په اړه په مکرره توګه څرګندونې کړي دي، خو له حکومت څخه لویه توقع دا کېږي چې په دوامداره توګه د فساد ضد مبارزه وکړي او په دې برخه کې ځینې ګامونه اخیستل شوي هم دي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، په دې تاندې څنګه کې مو د یو داسې افغان ځوان له ژوند خبرو چې اروپا ته پر خطرناکو لارو ځان رسولې ده.
خبران هم دې ته موږ مجبور کولو چې ایسا کې لاړ شي یا په یخچالي بند کنټینر کې لاړ شي. یخچالي نه خو ډېر ډارې لمه او کیسه ډرایور جګه کله مې لاندې د موټر نو کېده شې ما ژوند له لاسه تر.
د دې لړلوړو شاورو ډک سفر څنګه وو؟ چارو پاته ورسې نو لکوم ستونزو سره مخ شو. اوسې حال څه دی او راتلونکي ته څه تمه ده؟ دوستانو دا څه پنانه نه تاندې څنګه کې اوري؟ زه نورګل شفق یم.
یا ورځ په می دردونه حال د زړوي درمانتا افغانستان.
ملګرو، شکر الله لودی نږدې او کال وړاندې چې کله د 14 کلنو د اروپا په تکل کوره ووت، نامنی او لراتلونکو څخه ناهیلي هغه لاملونه و چې د ښاغلي لودین په وینا د افغانستانه تېښتې ته مجبور کړ. خو اروپا ته په غیر قانوني یا قاچاقي لارو تګ هم داسې څه نه و چې د راتلونکو ته امیدواره واوسي. دی حتی په دې هم نه پوهېده چې ژوندی به ورسیږي او کنا. لخپل کورنۍ سره کړي خدای پامانی به ورسته و او کبیا به هم کله په ژوند کې هغوی وویني. کله چې په لار کې دوستانو د کډوالو دوه کښته په سیند لاهو شوینو، په خپل تک پښیمانه شو او غوښتل یې بیرته خپل کور ته وګرځي، خو چا پرې نه خود. ښاغلی لودین کیسه راته کوي.
په 2009 میلادي کلونو کې لارې ډېرې زیات سختې وې. د افغانستان نه تر ایرانه پورې تقریبا یوه میاشتې ونیوله چې په دښتو کې ځنګلونو کې شپې شپې په موږ راغلل. ما دغه نه بیا ترکیې ته په ډېرو ستونزمندو په دغه غرونو او په دغه مشکلاتو کې رالو. بیا کله چې دغه خطرناکې نقطې ته راورسېدلو، دغه مرز ته د یونان او د ایټالیا منځ کې چې دی هغه شپو ورځې کې حالت ډېر خراب و، اوبه هم ډېرې لږ خطرناکې و. تقریبا دوه درې کښتۍ غرقې شولې. زه خپله ما دا پرېکړه وکړله ما چې زه لاړ نه شم، خو بیا ده ته مجبوره کړلم انسان قاچاق کوونکو چې باید زه لاړ شم. بعد دغې نه بیا چې یونان ته راغلو، همدغسې بېکوري وه، مسافرت ځایونه نه و، مشکلاتو، پیسې را سره نه وې. دوه درې شپې خو م په دې سړکونه وکړل. بعد دغه نه بیا کنټینرو کې واچولو، ډېر مشکلات سره ایټالیې ته ورسېدلو. خو بالاخره چې بیا فرانسې ته ورسېدم، داسې کنټینر کې راغلم چې قاچاقبران همدې ته موږ مجبوره کولو چې یا عیسه کې لاړ شې یا په یخچالي بند کنټینرو کې لاړ شې. نو یخچالي نه خو زه ډېر ډارېدلم، خو کیسه ډرایور چې کله مې لاندې د موټر نو کېده شاکې ما ژوند له لاسه تللی.
دغه ځوان وایي هر ځل به چې له فرانسې راوګرځول شوم څه موده وروسته به بیرته ورغلم او آخر یوه ورځ داسې راغله چې بریتانیې ته ورسېدلم. ښاغلي لودین خدا خوب لیدلی و ملګرو چې لندن ته له رسېدو سره به قبولي ورکړل شي، خو دا په رښتیا هم یو خوب و او د څلور کاله د دغه خوب د رښتیا کېدو لپاره انتظار وکړ.
ما سره سرپرست څوک نه و چې زما پاملرنه وکړي. نو د هغه اروپایي ټولنې د هماغه د قوانینو په اساس یې ما ته هغه ډیسکس کړي، موقتي ویزه راکړله، او زما دوستیا کوم کیس چې و چې ما کوم ادعا کړې وه هغه یې د منځه ویوړله. نو بیا ما ته ویل تاسو کولی شئ چې دې مقابل ولاړ شئ محکمې ته. نو زه هغه وخت کې بیا محکمې ته لاړ نه شوم. بیا کله چې زما هغه درې کلنه هغه موقتي اسناد خلاص شو، ما تقاضا وکړه د کورنیو چارو وزارت ته چې ما ته دایمي اسناد راکړي. نو هغوی بیا رد جواب ما ته راکړه، ما ته چې ته بېرته خپل هېواد ته تللی شي. تر دې دمه پورې زه مکتب کې وم، صحیح زده کړو ته نوم رسېدلی. نو بیا یې زه ناهیلي کړلم. بعد دغه نه بیا زه محکمې ته لاړم، بیا محکمې ما ته رد جواب راکړو. بیا دویمې محکمې ته لاړم چې هغه ته اپ ټرایبینل وایي. بعد دغه نه بیا زه قبول کړلم. نو تقریبا څلور کاله بعد دایمي دلته قبول شوم. زیاتره افغانان زه پېژنم چې ما سره راغلي دي په همدا کم کې عمر دیارلس او څوارلسو کې، یعنې اوس یې په دې هېواد کې واته کاله پوره کېږي، تر اوسه پورې اسناد جواب نه دی اخیستی.
آسٹریلیا دا کماسکو دا کدا چک سلوا کی ادا ٹولو گے شپ سوارے ہو ٹولو گے شپ سوارے اندہار تو ہم لغمانتا زبزم افغان.
ځوان شکر الله لودین وایي چې په لومړنیو کلونو کې کله چې په اروپا کې زما سرنوشت معلوم نه و چې زه به قبول شم او کنه، ما له هر فرصته ګټه پورته کړه او یو وخت داسې راغی چې د برتانیې د یو ګوند غړیتوب واخلم.
زه چې لومړی رالم برتانیې ته زما سیاسي علوم ته دومره پام نه و، نه مکتب ته بتلم راتلم، خو د ژوند د سهولات ډېر زیات مهیا و مونږ ته. انما دا فکر کوم چې ژوند د هر دغه فرصت نه باید ګټه پورته کړم. در خاطر دا هیواد ډېر د فرصتونو د تکل خاطر ډک دی. نو وخت دې دوه سره کله چې د خپل عمر دغه 15 کلنې شپږ کلنې تر اور رسیدلم، د افغانستان او ځامي ولیدل، د نړۍ او ځامي ولیدل، او دغه زمون پرله پسې د افغانانو د بیکوري او بیچاري او پرله پسې مرګ ژوبلې دغه شینم چې ولیدل، زما داسې ډېر زړه خکه چې زه باید سیاست میدان ته راسم او زه کولی شم چې لوړې زده کړې وکړم او خپلو خلکو ته د دغه لارې نه خدمت وکړم. دا چې خلک پکې تجربه او سکل مهارت مې زیات شو، بعد دغه نه بیا ما د کارګر ګوند غړیتوب واغست.
مننه همزولو چې تاندې څانګې اورئ. دوستانو، یو سپینګیری د تاندې څنګ په یو خبرونه کې راته ویلی و چې اروپا ته پر قاچاقي لارو تګ له خپل ژوند سره قمار وهل دي. څوک ژوندۍ ورسیږي او څوک د سمندر د کبانو خوراک شي. ښاغلی لودین که څه هم دوستانو په لاره د مرګ تر پولې رسېدلی و، خو په بخت بیداره و چې ژوندۍ ورسېد او له خپل قسمت سره پیل کړې لوبه یې وګټله. دی اوس په لندن کې د خپلو زده کړو تر څنګ ګڼ نور فعالیتونه کوي.
تقریبا زما خپل عمر 14 کاله و چې د افغانستان نه د اروپا په طرف باندې روان شولم، او اوس مهال په برتانیا کې اوسېږم. د اخري کال مې د لوړې زده کړې کومه د وستمنستر په پوهنتون کې د سیاست او نړیوالو اړیکو پالیټکس انټرنیشنل ریلیشن کې، او په عین زمان کې د برتانیا پارلمان سفیر ټاکلی یم د اروپا د ځوانانو پارلمان ته چې دوه نمایندګي وکړم هلته. او هغه سره سره دلته برتانی د پرمختللي سیاسي ګوند کارګر فعال غړی ما او د ځوانانو غونډه او دغه دغه وس د ریفرندم او دغه تیر خاروالي د کمپاینونو او د شین د ځوانانو په ساسي تو په دغه مشرکو ما په لندن کې په مخ وړم او نور زیات دغه پروګرامونه لري صلح یا د پیس په حق لبانې چې کوم غونډې نیسي دغه هم یو سفیر په حیث باندې غوته کار کوم د کډوالې په برخه کې خاص کر د خپلو افغانانو سره نور کډوالو سره د کلونو راهیسې مبارزه ورته کوم دغه حقوقو لپاره.
خو اروپا ته پر قاچاقي لارو د تللیو کسانو له تجربو ښکاري ملګرو چې اوس هلته خصوصا د افغانو کډوالو لپاره شرایط تر پخوا څو چنده سخت شوي دي. شکر الله الدین هم وایي چې اوس لومړیتوب سوری او ځینو نورو کډوالو ته ورکول کیږي.
اصلا کې اوس د برتانی کورنۍ چار وزارت کډوالو په حق له خپل قوانين نسبت پر خو ډیر زیات سخت کړی دي. اغه لته یو ولاته دا کې لشي چې مهاجرین دلته ډیر زیات شو، نور د خلکو په تنګ شو، دلته خلک بیکاری سره ډیر زیات مواجه شو، خلکو ډیر زیات کمپاینونه وکړل چې باید دا خلک برته ولیکل شي او ته باید دایمي اسناد ور نکړل شي. دا څوخ مکه ولسمشر اشرف غنیم راغی چې دغه مقابل باندې ما ویډیو هم جوړ کړل په فیسبوک کې، هغه سرګندون ډیر زیات منفي اثرات وکړل د مهاجرینو په ژوند باندې. نو دلته ډیر زیات یعنی په 100% کې یعنی اوس مهال شل 20% امکانات شته چې کورنۍ چار وزارت افغان مهاجرین ومني او همدارنګ په اروپای هیوادونه کې لکه ناروی شولا سویډن شولا دا ټول خپل قوانین سخت کړي دي افغانستان مهاجرینو په مقابل کې. یوازینی چې دوست په لومړی توپ کې د چورتا اسناد ورکې او قبولي ورکې هغه چې د سیریان دی اول او دویم اریتریا دی. افغانستان اوس دغه په لومړی توپ کې نشته، هغه لومړی توپ نه میسته ده. زه په خپل هیوادوالو ته انداز ما پیغام کې تاسو ورته ولي کې چې یعنی په انګلستان کې ډیر زیات کم چانسز دي او دا غیلتونه کې لشي چې ورته قبولي نه ورکې.
عموما اروپا ته پر غیر قانوني یا قاچاقي لارو تلونکي ځوانان له افغانستان څخه د تېښتې دوه عمده علتونه ناامني او اقتصادي ستونزې بولي. دوستانو، خو ځینې داسې هم شته چې په اروپایي هیوادونو کې د آزاد ژوند کولو بېدرېغه شوقیان دي. ښاغلی لودین د دې خبرې په تایید سره وایي چې د کډوالو لخوا د اروپا په ځینو هیوادونو کې د شویو جنسي تیری پیښو د هغه ځای خلک ویرولي دي او هغومره آزادي لکه دوی چې فکر کوي هلته نشته.
په هیواد کې ځوانان ډیر فکر اندي ته کنه ځوانان دی او همدا فکر سوچ کې چې اروپا کې آزادي، خو په اروپا کې چې کم بندیزونه دي فکرونه کوم چې نړۍ په نورو هیوادونو کې اروپا په دې مسایلو کې ډیر یعنی سټریک اند ډیر سخت قوانین لري. حتی چاته مثلا که هغه خزینه یا کناری نه مثلا یو نزدکت شي ورته نشي کولای یعنی تاسو ور سره خپل ملګری نه سي. نو د قوانین ډیر سخت دي کوم چې ځوانان فکر کوي چې ازادي د غومره ازادي او انساني ازادي شته. هر انسان د خپل هغه مسؤل حقوق نه چې ورته ټاکل شوی دي هغه برخوردار دي. ومنتدا سي ازادي نشته چې غیر قانوني مثلا څه دي چې زړه غواړي هغه وکي. ځینې اروپایي هیوادونه کې یعنی ډنمارک او سویډن کې موږ خپل افغانانو مې ډیر دوسیه ولوستلې دا غا یورپین کورٹ اف جسټس کې مثلا کله پکې مطالعه کوم ډیر افغانان د ستونزې ایجاد لري چې هغه دایمي اسناد ته واغ درته هوا تاسو نه کړل. او بل ډیر مهم پوینت پدې چې دا د دلته هغه زمونږ افغانان چې یعنی تروریستي حرکتونه نو کله خلک چې ته دو تر لاسه کې اوس ورته نوی قانون جوړ کړی دی چې هغه دایمي اسناد مولري برټش پاسپورت مولري او یا پینځه کلن ولري یا انډیفینټ دایمي لیفټرمن ولري هغه ټول ته یعنی ریووک یعنی لغوه کوي او درته هوا تاسو.
اروپا ته را رسیدلی ګڼ افغان ځوانان د دې لکبل په خپل زړه بیرته هیواد ته ستنیدل غواړي چې پر قاچاقي لارو مصرف کړي پیسې اوس دلته نشي موندلې. داسې څه په لندن کې دغه میشت افغان ځوان شکر الله لودین وایي او زیاتوي
په اوس وخت کې د ځوانانو ته ما دا پیغام ده چې د دومره پیسې لګي دومره بیرته ترلاسه کول هم شي اروپایي هیوادونو کې او په خوا اروپا نه ده چې قبولي په اسانه ورته ورکي. نو که چیرته دغه دومره ډېرې پیسې لګي دا په هیواد کې په یو کاروبار ولګي عمل ته په زده کړو کې دا به بهتره ده نه چې اروپا ته راسي. او که بیا هم راځي او دا امید هیله چې اروپا ته راسي نو هغه پخوانی کوم سهولیات چې مهاجرینو ته خاص کر افغانانو ته هغه اوس نشته. ستونزو مشکلات سره به وخت تیرې که اسناد ورته ورکړي نو ژوند به لږ راخسي. خو ډېر امکانات شته چې اسناد ورته ورنه کړي او بیرته هیواد ته ستون شي او هغه پیسې ټول ځای شي، وخت او انرژي هم ضایع شي.
ښاغلی لودین په پای کې هغو ځوانانو ته چې اروپا ته رسیدلی په خپل پیغام کې وایي چې له هر ګټور فرصت څخه د عظیمه استفاده وکړي او وخت یې نه ضایع کوي. ما وپوښت چې ستا خپل زړه څه درته وایي، افغانستان ته به بیرته راستون شي او که نه؟ ده ویل چې د ستنېدو نیت خو لرم مګر یو اوږدمهاله پلان لرم. ما ویل څنګه پلان؟ ښاغلی لودین ویل
راتلونکی نیت خو مې همدار چې زده کړې مې تکمیل کړم دغه مستریم له خیره وکړم. اول خو مې پلان دی په دغه 2000 میلادي کال کې احتمالي فکر کوم چې د کارګر ګوند دغه نورت کرایدن ورته ودیز نه ځان کاندید کوم پارلمان ته کېدای شي او چې لږ نور تجربې مې زیات شي او نړیواله سره هم ورته مطرح شو او بیا راتلونکی دایمي یعنی لانګ ټرم ګولز پلان به مې دی چې بیرته هیواد ته ستون شم او خپل خلکو ته وشم کولای چې ډېر خدمات وکړم. زه غواړم چې دلته د ډېرو تجارب او د ډېرو مهارتونو نه یعنی ترلاسه کړم، ډېر تجربو سره او مهارتونو سره د خلکو ډېر رسېدلي دي، د سیستم نه څه زده کړم چې بیا وشم کولای چې خپل هیواد ته راستون شم او د خپلو خلکو په ژوند کې حداقل یو مثبت یو څه خو وشم کړلی.
همزولو وایي له بوډۍ یې پوښتلي وو چې په څه هوښیاره یې، ویل یې راباندې تېرې دي. نو پر شکر الله لودین تېرې شوې کیسې مو سره واورېدې. اوس دا زموږ کار دی چې له ژوندی څه زده کړو. دا تاندې څانګې همدومره وه. تاندې څانګې پر فیسبوک وڅارئ ملګرو، facebook.com/تاندې څانګې. دا او د ازادي راډیو نورې خپرونې پر دې انټرنیټي ادرس هم موندلی شئ، pa.azadiradio.com. او زما پر دې برېښنالیک پته د دې خپرونې په اړه نظرونه را سره شریکولی شئ، shafaqn@rferl.org. پاک کلام مل
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واورئ.